ジオ。
ラジオアザディ。
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو د نن ورځې لومړنۍ نیم ساعت خبری مجلې ته مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. نن د پنځم به ورځ د دیارلس او یو نویم هجری لمریز کال د جوزا 15مه ده چې د 2012 میلادي کال د جون له 14مې سره برابر ده. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي د پاکستان د ترانزیتي لارې بندېدو په افغانستان کې د جګړې لګښتونه ډیر زیات کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا ښه پوهیږي چې د ترانزیتي لارې د بیرته پرانستلو لپاره باید څه وکړي. په کابل کې د آسیا د زړه په نوم د سیمه ایز کانفرنس له وروستي حاله مهم خبرو وخو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. لومړی هم په مکلې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي د سیمې هیوادونه له تروریزم سره په مبارزه کې له رښتینې همکارۍ پرته بل لار نه لري. د بخیر نړیوال سازمان پر ایران غږ وکړ چې د بشري حقونو مدافع عبدالفتاح السلطانی باید ژر تر ژر او له قیدو شرط پرته آزاد کړي. روسیه او متحده ایالات په سوریه کې د روانو شخړو ملامتي یو پر بل اچوي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي د سیمې هیوادونه له تروریزم سره په مبارزه کې له رښتینې همکارۍ پرته بل لار نه لري. ولسمشر کرزی دا خبره پرون په کابل کې د بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیر ویلیام هیک سره په کتنه کې وکړه. د ارګ د مطبوعاتو دفتر وایي چې ولسمشر کرزی او هیک دواړو په افغانستان کې سولې لپاره په روانو هڅو کې د پاکستان پر رول خبرې وکړې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له پاکستاني چارواکو سره هم په دې اړه خبرې کړې او د زیاتې همکارۍ احتمال لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال بیل برنز پرون په هرات کې رسمن د امریکا قونسلګری پرانستله. د په هرات کې د مدني ټولنې د استازو یو شمیر سوداګرو سیمه ییزو چارواکو او د هرات د خلکو لزینو استازو سره وکتل. د امریکا د سفارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی برنز هرات د افغانستان له هغو ولایتونو یاد کړ چې په وینا یې پکې زیاتې اقتصادي پروژې عملي کېدلی شي. د هرات اخار په ځلګ د امریکا قونسلګری د هرات په هنتون دی یو شمیر محصلینو په هنري آثار او د پیژندل شوی آکاس ډیوډ هم کینزلی لخوا پر اخیستل شو عکسونو خکل شوی ده. د بغلان چارواکي وایي چې د خلکو د غوښتنې پر اساس د دې ولایت په بورکی ولسوالۍ کې د ژغورنې عملیات پیل شوی دی. د بغلان په بورکی ولسوالۍ کې تیر دوشنبه د ورځ زلزلې او د غره د خوېدو له امله د ملا جان محمد په کلي کې ګڼ شمېر خلک د خاورو تر انبارونو لاندې بند پاتې دي. د بغلان والي منشي عبدالمجید پرون ازادي راډیو ته وویل چې د تلفاتو شمېر ښایي تر 500 کم وي.
احتمالا په فاز کورو باندې تر 100 مترو پورې د خاوره مګویدلې. نو هغه ډېر یو اوږدمهاله دغه ته ضرورت لري. نو دا کېدې شي چې دا ټول پروسه سره ونه رسیږي. دا ټول منتها موږ د خلکو د تسلید لپاره دا کار روانه کړې ده.
د بغلان له والي سره وروسته په خبرونه کې مارکا او ریخو لبلې خوا په افغانستان کې لبیړنیو حالات سره د مبارزې مسولینو ویلي چې د قربانیانو له کورنیو سره به د پیسو او نورو عاجلو مرستې وکړي. د سریلانکا پولیسو پرون د لږ تر لږه 28 افغان او پاکستاني کډوالو د نیولو خبر ورکړل. د پولیسو په وینا دې کسانو غوښتل چې استرالیا ته ولاړ شي. د جرمني خبري آژانس وایي د سریلانکا پولیسو تر دې یوه ورځ مخکې لږ تر لږه 28 سریلانکان او 2 هندوان هم نیولي وو. ویل کیږي چې دا ډله هم استرالیا ته روانه وه. د بخښنې نړیوال سازمان پر ایران غږ وکړ چې د بشري حقونو مدافع عبدالفتاح سلطانی باید د ژر تر ژره او له قیدو شرط پرته آزاد کړي. عبدالفتاح سلطانی په ایران کې د نوبل د سولې جایزې له ګټونکو شیرین عبادی سره په ګډه د بشري حقونو د دفاع مرکز پرانستی وو. د محکمې لخوا په 14 کال بند محکوم شوی دی. عبدالفتاح سلطانی اعتراف کړی دی چې اداري آرام انقلاب ته د خلکو د هڅولو لپاره له بهرنیو سرچینو څخه مرسته ترلاسه کوله. خو د بخښنې نړیوال سازمان پرون وویل چې د اقرار اخیستو لپاره پر ښاغلي سلطانی فشار راوستل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې له چارواکو غواړي چې د بشري حقونو مدافعینو ته له فشار محاکمې او ګواښونو پرته اجازه ورکړي. سلطانی چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په زندان کې دی، اول د محکمې لخوا په 14 کال بند محکوم شوی و. د هغه زیات شمېر نور همکاران هم په بند محکوم شوي دي. روسیا او متحده ایالات په سوریه کې د روانو شخړو ملامتي یو پر بل اچوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن روسیا ملامت کړ چې د بشار الاسد رژیم ته د جنگي الوتکو په لیږلو سره د سوریه وضعیت خرابوي. کلینتن دغه راز خواشینی څرګنده کړه چې روسیې له سوریه سره د پوځي اړیکو د پرې کولو لپاره پرله پسې غوښتنو ته پاملرنه نه ده کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت سرګی لاوروف د جنگي الوتکو په اړه تورونه رد کړل او ویل چې دا سوریه ته د روسیې د وسلو ورکولو د تیرې معاملې یوه برخه ده او دغه وسلې یوازې د هوایي مدافع لپاره کارول کیږي. لاوروف پر واشنگتن تور ولګاو چې په سوریه کې د رژیم مخالفینو ته وسلې ورکوي. لاوروف په تهران کې دا خبره وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له ایراني چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د سوریې پر حالاتو وغږېد. له بلې خوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې د سوریې کړکېچ د کورنۍ جګړې حد ته رسېدلی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیواد باید د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغواړي څو په سوریه کې د سوریې د سولې د ټینګښت لپاره د ملګرو ملتونو پلان ته د دې سازمان د منشور د اووم فصل په چوکاټ کې الزامي بڼه ورکړي. په امنیت شورا کې د دې سازمان د منشور د اووم فصل د موادو د عملي کېدو په صورت کې له قوې څخه هم استفاده کېدای شي. او د تونس یوې محکمې پرون د دې هیواد پخوانی ولسمشر زین العابدین بن علي په عمري بند محکوم کړ. دای په تونس کې د ولسی پاڅون پر مهال د اعتراض کوونکو په وژلو کې د لاس لرلو په جرم محاکمه شو. محکمې د زین العابدین بن علي د رژیم د کورنیو چارو وزیر په 12 کال بند محکوم کړ، خو د هغه د استخباراتو رئیس یې بې ګناه پیژند. زین العابدین بن علي په تونس کې د خلکو د پاڅون په ترڅ کې وتښتید او په سعودي عربستان کې پناه اخیستې. داسې نه بریښي چې هغه به په لنډ وخت کې بیرته تونس ته وسپارل شي. پر بن علي نور تورونه هم لګېدلی دي. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لویو خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل کېدای شي. وړاندې په خبرونه کې پر دغه موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د امریکا د دفاع وزیر وایي د پاکستان د ترانزیتي لارې بندېدو په افغانستان کې د جګړې لګښتونه ډېر زیات کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا وایي امریکا ښه پوهېږي چې د ترانزیتي لارې د بېرته پرانستلو لپاره باید څه وکړي. نن په کابل کې د آسیا د زړه په نوم سیمه ییز کانفرنس جوړیږي. ویل کېږي په دې کانفرنس کې به هم پر پاکستان زیات فشار راوستل شي چې د بنسټپالنې او تروریزم ضد پر ضد مبارزه جدي کړي. د بغلان چارواکي وایي د خلکو د غوښتنې پر اساس د دې ولایت په بورکې ولسوالۍ کې د ژغورنې عملیات پیل شوي. په دې اړه مو د بغلان د والي سره مرکه کړې.
ولو که د مډي د دغه لاندې د دوه نور د نجات د ژوندي راوستلو میسر هم ني، خو موږ د خلکو تقاضا ته احترام لرو، دا دغه دوام کوي.
پر ځینو نورو مسایلو پر راپورونو سربیره دغه راز اوري چې په شمالي وزیرستان بیا د امریکا د بي پیلوټ الوتکو برید شوی چې ویل کېږي پکې څو سخت دریځې وسلوال وژل شوي. د امریکا د دفاع وزیر الیون پنیتا وایي چې د پاکستان له لارې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو ته د اکمالاتو د لارو د بندېدو له عمل امریکایانو ته میلیونونه ډالر تاوان رسېدلی دی. الیون پنیتا وایي دا هیواد باید له پاکستان سره د مرستو د بندولو پر ځای د مرستو لپاره خپل شرایط وضع کړي. نور جزیات د رویتر خبري اژانس په استناد د فرشته جلال زی په مطلب کې.
د امریکا د دفاع وزیر ویلي دی چې د پاکستان له خاورې د ناتو پر اکمالاتو د لارو بندېدو په افغانستان کې د جګړې مصارف ډېر لوړ کړي دي. د ناتو ځواکونه مجبور دي چې په لوړه بیه د شمال پر اوږدو لارو اکمالات وکړي. لیون پنیتا د امریکا کانګرس ته وویل چې یوازې د دغو لارو د بندېدو په خاطر یې هیواد په هره میاشت کې 100 میلیون ډالر زیات مصرفوي. د امریکا د دفاع وزیر پرون د دغه هیواد د سنا په مجلس کې د بودیجې په اړه غونډې ته دغه څرګندونه کړې دي. ښاغلی پنیتا یو ونی مخکې په کابل کې ویلي وو هغه تروریستان چې په افغانستان کې پر نړیوالو عسکرو حمله کوي پاکستان ته پناه وړي او د امریکا د صبر کاسه په ډکېدو ده. د دفاع وزیر لوین پنیتا پرون ټینګار وکړ چې د پاکستان لخوا د ناتو د اکمالاتو ډالرو بندیدل هر میاشت د ټکس ورکوونکو عادي امریکایانو ته میلیونونه ډالر تاوان رسوي. د له پاکستان سره د مرستو د څرنګوالي په اړه د یوې پښتنې په ځواب کې وویل که زه وای نو د مرستو په یو مخیز بندولو کې مې ډېر احتیاط کوو. ما هغو شرایطو ته کتل چې له هغوی څخه یې توقع لرو. د امریکا د دفاع وزیر له پاکستان سره د مرستو د دوام یا د بندېدو د څرنګوالي په اړه خپل نظر زیات نه دی توضیح کړی. د رویټرز په حواله د امریکا د دفاع وزیر د دې هیواد کانګرس ته د یو ځانګړي لیک په ترتیبولو کې د مرستې ژمنه کړې ده. په دغه لیک کې به د پاکستان له پوځ او حکومت سره د امریکا د مرستو د راتلونکي په اړه د وړاندیزونه شامل وي. پینټاګون مخکې هم داسې اټکل کړی و چې د شمال له لارې اکمالات شایي دوه یا درې برابره ګران تمام سي، خو په دې اړه تر اوسه کوم دقیق رقم نه و اعلان شوی. د امریکا د دفاع وزیر وویل د عسکرو د کمولو او یا د اکمالاتو لپاره د شمال له ترانزیتي لارو کار اخیستل ډیر ګران تمامیږي. پاکستان تیر کال د ناټو په هوایي حمله کې د خپلو څلورشتو عسکرو د وژل کېدو په اعتراض کې د ناټو د اکمالاتو ځمکني لارې بندې کړې. متحدو ایالاتو څه موده مخکې د پاکستان له خاورې د ناټو د اکمالاتو د لارو د بیا پرانیستل کېدو په اړه د خبرو یو هیئت اسلام آباد ته واستوه، خو د رویټرز اژانس په حواله امریکا د تیرې دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې هیئت یې په دې اړه له کومې موافقې پرته ستنیږي. پاکستان تر اوسه ټینګار کاوه چې متحد ایالات باید د ناټو په هوایي حمله کې د دوی د عسکرو د وژل کېدو پر پیښه رسمان معذرت وغواړي، خو د امریکا د دفاع وزیر لوین پنیتا پرون وویل چې پاکستانی لوري یوازې دا غوښتنه نه درلوده، بلکې نور مسایل هم د حل لپاره مخکې کړي وو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا ښه پوهیږي چې د ترانزیتي لارې د بیرته پرانستلو لپاره باید څه وکړي. هیناره بانی کار وایي له امریکا سره د خرابو اړیکو د بیا سمولو او په افغانستان کې د ناتو ځواکونو ته د پاکستان له خاورې د اکمالاتو د لارې د خلاصولو خبرې له دې سبب نه دي خراب شوي چې ګوند پاکستان د ناتو له اکمالاتو څخه لوړې مالی تعرفې غواړي. هیناره بانی کار په اسلام آباد کې په یوه خبري کانفرنس کې په دې اړه یو لړ څرګندونه کړې چې تفصیل به اجمل انت واوروي.
پاکستان روس لاغه چې په تیر نومبر کې د ناتو په بمباری کې چلیرش پاکستانی سرتیری وژل شول د ناتو د اکمالاتو لارو وتړله. د پاکستان د کراچۍ له بندر څخه د پاکستان په خاوره کې افغانستان ته د اکمالاتو د رسولو د لارې د ناتو لپاره په تیر لسو کلونو کې حیاتي لارې او اوس چې ناتو تر 2014 میلادي کال پورې له افغانستان څخه خپل ځواکونه او پوځي وسایل باسینو د وتل لپاره هم ورته د لارې مهمه ده. خوست د لاري د بیا پرانستلو پر سر د پاکستان او امریکا ترمنځ خبرو اترو تر اوسه کوم نتیجه نه دا ورکړي. د رسنیو پر ریپورتونو کې ویل شوی چې د دې لاري د پرانستلو پر سر خبرې زکه کوم نتیجه ته نه رسیدلی چې پاکستان د هغو پیسو د زیاتیدو غوښتنه کوي چې د ناتو له اکمالاتو یې د مالی تعرفو په توګه اخلي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هیناره بانی کار دا رد کړي. نو موري وای د محل پاکستان د پیسو د لوړولو پر سر کوم بحث نه لري، نو دا واضح به شک چې ناسم او غلط دی او باید زر تر زره وي خواته شي. هیناره بانی کار اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل امریکایي لوري ډېر خو پوهیږي چې د لارې د خلاصېدو لپاره څه ضروري او څه کول پکار دي، څو موږ د خواته ولاړ شو موږ وکولای شو د لارې د پرانستلو پریکړه وکړو. نو موري په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل. بلې خوا د ناتو عمومي منشي اندریس فوغ راسموسن د چهارشنبه په ورځ په استرالیا کې د خبرو پر مهال وویل چې لوګدي مودي رئیسي خبري اترې روانې دي، خو تر اوسه د لارې د پرانستلو پر سر کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. راسموسن زیاته کړه سره لدې چې دوی د افغانستان د شمالي ګوندیانو سره د لارې پر سر موافقې ته رسیدلي، خو ناتو لا هم هیله لري چې د پاکستان لارې به هم پرانستل شي.
وی وانت اس مېني اپشنز اس پاسبل.
خغلی راسموسن وایي موږ هر څومره انتخابونه چې ممکن وي غواړو. په افغانستان کې د یو ډیر پراخ ماموریت لمن راټولول د لوجستیکي پلوه ډیر ستونزمن کار دی، نو د دې لپاره موږ د ترانزیت هر څومره لارې چې ممکن وي ورته اړتیا
لرو.
د ناتو مهمون چې د دې لارې د پرانستو هیله په داسې حال کې څرګندوي چې د دوشنبه په ورځ امریکایي چارواکو وویل پرته له دې چې د شپږونې په خبرو اترو کې د پاکستان سره د ترانزیتي لارې پر سر کوم توافق ته ورسیږي، دوی له دې هیواد څخه خپل مذاکراتیان وباسي.
پاکستان به د غراز نن د کابل د سیمیز کانفرنس په محور کې هم وی. نن په کابل کې د آسیا د زړه په نوم د سیمیز کانفرنس کوربه وی. په دې کانفرنس کې به د ناتو، اروپایي اتحادیه او ملګرو ملتونو په ګډون د 29 هیوادونو استازي د افغانستان د راتلونکي په اړه بحث وکړي، او د غراز به په توکیو کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي کانفرنس لپاره په تیاریو هم خبرې وشي. د کابل کانفرنس د آسیا د زړه کانفرنس بلل شوی او ګډونوال به په پاکستان باندې زیات فشار واچوي چې د بنسټپالنې او تروریزم پر ضد مبارزه جدي کړي او د افغانستان په سولې او ثبات کې هم صادقانه ونډه واخلي. د مسالې تفصیل به د جانقا الکوزی په راپور کې وو.
سماده چې افغانستان به د خپل راتلونکي په اړه د نړیوالو خبرو له وروستي پړاو څخه ګټه واخلي او په پاکستان به فشار واچوي چې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو له وتلو مخکې په خپل خاورې کې د وسلوالو امن ځایونه له منځه یوسي. د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د 29 هیوادونو استازي د آسیا د زړه په نامه نړیوال کانفرنس کې جرګه شي، او له 2014 کال وروسته یعنی له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو لوتلو وروسته حالت کې د افغانستان د راتلونکي لپاره یو نقشه یا پلان طرح کړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وای په افغانستان کې سوله د وسلوالو د امن ځایونو په لمنځوړلو کې په سیمه ییزې همکارۍ پورې اړه لري او هیله مند دی چې پاکستان به په دې کار کې مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی هم د پاکستان د همکارۍ هیله وکړه او په دې اړه وویل
و توقع ما خواهش ما از تمام کشورهای منطقه بخصوص جمهوری اسلامی پاکستان
زمونږ هیله او تمه د سیمې له هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه دا ده چې په سیمه کې د نړیوال تروریزم پر وړاندې د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې سره په رښتینې توګه همکاري او مبارزه وکړي تر څو سوله او ثبات په افغانستان، پاکستان او ټوله سیمه کې رامنځته شي او په سیمه کې د سولې او ثبات ملاتړ هیوادونه عملي لاسته راوړنې ولري.
په تېر اپریل میاشت کې وسلوالو په کابل کې تنظیم شوې حملې کړې وې او واشنگټن یې پړه په حقاني شبکې چې مرکز یې په پاکستان کې دی اچولې وه. تېر اونۍ د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پنیتا په افغانستان کې د شخړو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او په کندهار کې د جون د شپږمې ځانوژونکې حملې د بل هر وخت په پرتله ډېرې منظمې او تنظیم شوې وبللې. اسلام آباد د حقانی شبکې د ملاتړ خبره رد کړې خو دا ډله په شمالي وزیرستان کې اډې او امن ځایونه لري. تیر کال د امریکا د پوز د لوی درستیزانو د کمیټې مشر امیر البحر مایک میولن د حقانی ډله د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پوځي څنګه بللې وه. پاکستان استدلال کوي او وای افغان او امریکایي چارواکي هڅه کوي چې په افغانستان کې د لسکرنې جګړې د خرابې پړه په پاکستان واچوي خو دا هیواد له بل هر هیواد څخه زیات له تروریزم څخه ځورېدلی دی.
یو ځل بیا د مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي د سیمې هیوادونه له تروریزم سره په مبارزه کې له رښتینې همکاري پرته بله لار نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال بل برنز پرون په هرات کې رسما د امریکا قونسلګری پرانستله. د بغلان ولایت چارواکي وایي د خلکو د غوښتنې پر اساس د دې ولایت په بورکی ولسوالۍ کې د ژغورنې عملیات پیل کړي دي. د سریلانکا پولیسو پرون د لکتر لګوویشتو افغان او پاکستاني کډوالو د نیولو خبر ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان پر ایران غږ کړی چې د بشري حقونو مدافع عبدالفتاح سلطانی باید ژر تر ژره او له قید و شرط پرته آزاد کړي. روسیه او متحده ایالات په سوریه کې د روانو شخړو ملامتي یو پر بل اچوي. د تونس یوې محکمې پرون د دې هیواد پخوانی ولسمشر زین العابدین بن علي په عمري قید محکوم کړ. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر د څو ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکي اوروي.
لویدیزو چاپی خبرونو د افغانستان تر مځکې لاندې زیرمو او د افغانستان له خاورې د مځکې پر سر د وی زیرمې پر انتقال لیکنې کړي دي. فارن پالیسی خبرونه لیکي چې د ترکمنستان د تپید غازو د پایپ لاین موافقه تیر میاشت د ترکمنستان، پاکستان او هند ترمنځ وشوه او افغانستان مخکې ورسره موافقه کړې وه. د دې پروژې ملاتړ د آسیا پراختیا بانک کوي خو د فارن پالیسی په وینا د دې پروژې مخې ته لا هم ستونزې شته. د خبرونې په باور د دې پایپ لاین 250 کیلومتره د افغانستان له لارې تیری شي او د افغانستان له هغو سیمو تیری شي لکه هرات او کندهار چې امنیتي ښه نه دی. فارن پالیسی بیا لیکي چې متحده ایالات د تپې د غازو د زیرمو د پروژې د انتقال سخت ملاتړ کوي او دا ځکه چې دا د امریکا د هغه پلان یو برخه ده چې د وریښمو د نوې لارې نوم یې ورکړی. د خبرونې په باور واشنگتن له دې لارې هیله لري چې د سیمې د هیوادو له اقتصادي ارتباطاتو سره به افغانستان پر مخ ولاړ شي. د فارن پالیسی خبرونې په باور سره له دې چې له تړون سره سم هند، پاکستان او ترکمنستان د دې پروژې د امنیت په برخه کې ژمنه کوي خو بیا هم امنیتي ګواښ د پروژې د تطبیق په وړاندې یو ستر خنډ دی. خبرونه بیا د دې 1200 کیلومتر وشت پایپ لاین په برخه کې د بنگلاديش دلچسپي ته اشاره کوي چې غواړي له دې پروژې سره وتړل شي. بنگلاديش هیله لري چې دا پایپ لاین 2500 کیلومتر وشي تر تر بنگلاديش ورسی شي. د فارن پالیسی په وینا کې چیرته د تپې د غازو پایپ لاین تیر شي نو هم به په افغانستان کې پر بیا امنۍ او تاثیر وکړي او هم به د هند او پاکستان ترمنځ روغه جوړه راولي. نو خبرونه دی پایپ لاین ته د سولې د پایپ لاین نوم ورکوي. وال سټریټ جرنال رسپانی بیا د افغانستان پر خپلو طبي زیرمو لیکنه کړې ده. د دې مقالې په یو برخه کې لولو د افغانستان ترمنځ کې لاندې زیرمې د ځینو اټکلونو لمخې تر یو ټریلیون ډالر رسیږي او له دې هیواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانانو هیله هم دې زیرمو ته ده. د ځینو زیرمو تړونونه له یو شمېر بهرنیو موسسو سره شوي دي خو د وال سټریټ جرنال رسپانې په وینا بیا هم بیا امنیو په ګڼو مواردو کې د زیرمو د رایستلو مخې ته خنډ جوړ کړی دی.
ازادي راډیو اوري د سهار و بجې او شل دقیقې کېدونکو دی د افغانستان او قزاقستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرن د دوړو هیوادونو ترمنځ همکاري تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دغه تفاهم لیک لمخې به قزاقستان له افغانستان سره په اقتصادي بیارغونې او پراختیا برخو کې مرسته کوي. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
قزاقستان لیواله دی چې له افغانستان سره په سیاسي، اقتصادي، بنسټیزو او ترانسپورتي برخو کې مرسته وکړي. د قزاقستان د بهرنۍ چارو وزیر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې له خپل افغان سیال سره په ګډه خبريالانو ته وویل چې له دې وروسته به له افغانستان سره اړیکې د پخوا په پرتله لا پراخ شي. د دواړو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو په همدې ورځ د همکاریو یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړ. د قزاقستان د بهرنۍ چارو وزیر قاضي خانوف د تفاهم لیک د لاسلیک کېدو پر مهال وویل:
the relations of trust and confidence between nan mung da dwaro hewadun tarmanz da bawar aw etemad adi ke jode kri qazaqstan ba la afghanistan sara khpli adi ke pyawadi kri qazaqstan po khwa ham la afghanistan sara bashari mrasti kri di aw mung jmanyo che de mrasto taba po ratun ke ham dawam barkdo mung der lewala yu che la afghanistan sara da transport aw transit po barkha ke khpli mrasti prakhi kdo
da afghanistan da bahrani char wazir wol che la qazaqstan sara da adi ko kabu shal پوره کیږي او په خبرې د هیواد غواړي چې د افغانستان د قانونو په برخه کې هم پانګونه وکړي. زلمی رسول ویل چې خپل قزاقي سال سره په اقتصادي، سیاسي بیارغونې او زیربنایي همکاریو هم خبرې وکړي او په خبرې قزاقستان لیواله دی چې په افغانستان کې د اورګاډي پټلې هم جوړې کړي.
قزاقستان ارزو دره کې نه تنه سرمایه‌ګذاري در افغانستان وکونه بلکې
قزاقستان هیله لري چې نه یوازې په افغانستان کې پانګه واچوي بلکې غواړي چې د بشري مرستو، قانونو او د اورګاډي د پټلې په جوړولو کې مرسته وکړي. قزاقستان غواړي چې افغانستان د جنوبي او منځنۍ آسیا ترمنځ د اړیکو په یو پل بدل او دا کار د دوړو هیوادونو په ګټه دی.
د
قزاقستان د بهرنۍ چارو وزیر د چهارشنبه په ورځ له ولسمشر حمید کرزي سره هم ملاقات درلود او ټاکل شوی چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د اسیا د زړه په نوم جوړیدونکو کانفرنس کې هم برخه واخلي. افغانستان له دې وړاندې له چین، جرمني، بریتانیا، ایتالیا، فرانسې، هند او امریکا سره هم د همکاریو سندونه لاسلیک کړي دي.
د دې ورسره د ازاري رادیو خبريالان ولسوالي یو او لري پروتو کلیو ته ځي چې د دغو سیمو له خلکو سره لنیشتې وګوري او د دوی د ژوند د شرایطو راپورونه جوړ کړي.
او سم د بغلان ولایت د برکی ولسوالۍ زلزله زپل سیمې ته ځو. د بغلان ولایت د برکی ولسوالۍ له زلزله زپل سیمو سره د مرستې چارې چیرته رسیدلې دي؟ په دې اړه فرشته جلال زید بغلان له والي منشي عبدالمجید سره مرکه کړې. هغه په پایل کې د سیمې وضعیت په اړه وویل:
نو ولاو که دا مدی زه دغه لاندې د دو نور د نجات د ژوندي راوستلو میسر هم نی، خو موږ د خلکو تقاضا ته احترام لرو، دا دغه دوام کوي دا پروسه.
والي صاحب، د خلکو د نجات د پاره تاسې څه رقم ټیمونه استولي هلته؟ دغه پروسه که یو څه تشریح کوي.
هلته خو دغه د اسکواترونه دي او د ایم ډی سي له طرف هم یو دغه یو واسطه ده او بل د مین پاکۍ له طرف هم داسې دوه واسطې دي. که نه یو دوه یې شاید سبا ته انشاءالله انتقال شي. دا لاره لکه صاحب العبور ده، یو درې واسطې مخکې تللي دي، سبا ته یو دوه نور هم دي انشاءالله.
والي صاحب، دا واقع خو په برکا ولسوالۍ کې سوې ده، دغه وضعیت تاسې تشریح کوي؟ څنګه کلي لاندې سوي کورونه؟ دغه د اورېدونکو لپاره چې دی پوه سي چې په برکا کې څه خبره ده اصلا، د زلزلې نو وروسته حالات څنګه رامنځته سوی؟
دغه د برکی د ولسوالۍ د مرکز نه تقریبا څلور ساعته پیاده روي ده تر هغه ځایه پورې. دا فکر وکړئ چې په حدود د 15 کیلومترو په فاصله کې هغه منطقه پرته ده په نامه د سای هزاره ورته وایي. یو کلی ده په نامه د ملا جان محمد. په دې کلي کې مخکې خو موږ دا خبرې کړې وې چې د 10 نه تر 15 کورو پورې هلته ځای په ځای وو. په هغه ځای کې خو دا چې موږ پرون لاړو دغه دغه تعداد د کورونه په هغه حد کې بني لږ کم بهي او تلفاتو تعداد هم زموږ داسې خیال ده چې د 500 نه ښکته وي. پخوا په میډیا کې د 500 نه تر 100 پورې ویل شوی وو. خبره داسې ده چې یو غر ده هلته د کلي د هغه په دامانه کې دغه کورونه عامه ځای په ځای جوړ شوي وو. دغه خاوره د 100 متر ارتفاع نه تقریبا د هغه ځای نه د لکه برفوت چې ده دغسې خویلې ده، لاندې یو تپه جوړه کړې ده. د دې تپه ارتفاع په
زایو کې تر 150 متر پورې رسیدي احتمالا په بعضې کورو باندې تر 100 متر پورې داسې خاوره ولوېدلې نو هغه ډېر یو اوږدمهاله هغه ته ضرورت لري د خاورې چای د هغې ځای نه لرې کوي نو کېدای شي چې دا ټول پروسه سر ته ونه رسېږي دا ټول منتها مونږ د دې خلکو د تطلی دپاره دا کار روانه کړې ده خو نن یوه جنازه د خاوره نه راباسته شوې ده یوه نجلۍ
د بغلان والی منشي عبدالمجید چې د ولایت برکې ولسوالۍ په زلزله ځپلو سیمو کې د وروستي وضعیت حال راکو مشکوکو بې پیلوټو امریکایي الوتکو د پاکستان په شمالي وزیرستان کې په سختدریزو وسلوالو حمله کړې راپورونه وایي په دې حمله کې له دو تر څلورو پورې سختدریزي وسلوال وژل شوي شمالي وزیرستان چې د افغان طالبانو د ځینو ډلو په ګډون د القاعده او پاکستاني طالبانو اصلي مرکز ګڼل کېږي په دې وروستیو کې یو وار بیا د بې پیلوټه امریکایي الوتکو لخوا زیات په نښه کېږي مجیب الرحمن انګار پرې راپور لري
بی پیلوټ امریکایي الوتکو د پاکستان په جنوب لویدیځه قبایلی سیمه کې یو ریبیا پر سختدریزو وسلوالو برید کړی او څو تنه یې وژلي دي په دې حمله کې چې د چهارشنبه پر مازیګر د شمالي وزیرستان په اړوند کې وشو د وسلوالو د مرګ ژوبلې په باب بیلابیل ادعاوې کیږي د استخباراتي سرچینو د معلوماتو له مخې د الوتکو د مازیګر پر شاوخوا شپږو بجو د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشاه په ایشا یا اوخه موړونو نومي سیمه کې پر یو موټر دوه توغندي وتوغول چې په ترڅ کې دوه تنه سختدریزي وسلوال ووژل شول دغه سرچینې دا کوي چې وژل شوي دواړه ځایي طالبانو خود بشپړ هویت په باب یې بي خبري وښوده په عین حال کې یو بل ځایي دولتي سرچینه بیا د وژل شوي اصل شمیر څلور تنه کوي دغه سرچینه ادعا کوي چې د بی پیلوټ الوتکې له لوري په نښه شوي موټر کې څلور تنه سختدریزي وسلوال سپاره وو خو په خبره دالانه د څرګنده چې په کومې ډلې پورې تړاو درلود پر وزیرستانونو د بی پیلوټ الوتکو بریدونو په دې وروستیو کې یو ربیا زور اخیستی د پاکستان پوځي او ملکی مقامات د بی پیلوټ الوتکو بریدونه پر خپل ځمکنۍ بشپړتیا تیری بولي خو متحده ایالات بیا دغه حمله د ترهګرۍ ضد جګړې د لړۍ یو کړۍ بولي سره لدی چې پاکستان په وزیرستانونو کې د القاعده پاکستانی طالبانو او نورو سختدریزو وسلوالو ډلو موجودیت او فعالیت منی خو بیا هم د هغو پر ضد د دې حملو د بندولو غوښتنه کوي د پاکستان دلیل دا دی چې په دې حملو کې تر ډیره ولسی خلک په نښه کیږي او د هغوی پر ژوندې بدې اغیزې کړي دي د پاکستان او متحده ایالاتو ترمنځ اړیکې چې پخوا یې هم چندانې مزه نه وه له تیر یو کال راهیسې تر ډیره په ټپه درېدلې دي پاکستان له متحده ایالاتو سره د دوړخیزو پوځي او استخباراتي همکاریو د بیرته پیلولو او رغونې لپاره د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د بندیدو په ګډون یو لړ شرطونه وړاندې کړي دي او ټینګار کوي چې تر هغې به دغه لړۍ همداسې درېدلې وي تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوي
د ژوند رنګونه
خدای نور خبرې کوم زه
تاسو ولې په دې ونه توانیدلې چې خپلې زده کړې بشپړې کړې یا ښوونځی وایې
په داسې علاقه کې پراتو چې هغه یو غرونه یو ساره او یو دښتونه په هغه کې کوم زیاتره چې ول جنګونه وو که به اسکول ته ورلې توپکان والا به ناست وو ډارېدو به بل ته به په میدان رالو اسکول به م پرېښو
یعنی جنګ جګړې د دې لامل شولې چې تاسو له زده کړې نه پاتې سئ
ټولې کیسې د داسې پاتې شوې دوې شپې به تعلیم ته ولاړو درېم شپه به جنګ په دغه وجه باندې به زیاتره تعلیمونه به بند وو اسکولونه به بند وو مدرسې به بندې وې په دغه وجه به دغه سبق زموږ څخه زده شو
تاسو خپل خو درس نه دی ویلی کنه بچی څنګه هغوی ښوونځي ته لیږئ
نو دغه مې کوشش دی چې ما خپل خو مونږ هیڅ نه وکړل کوشش مې دغه دی چې موږ د خپل بچیانو سره وکړو خپل بچیان درې ځای ورسو په تعلیم کې چې وس مې وس
فکر دې کوي چې اوس هم نه وخت نه دی یو مطلع لرو وایي مې چې هر وخت لو بونه ونیسي تازه وي اوس ولې درس نه وایي
زه په خپل اوس په دغه کوشش پسې یم چې زه یو داسې ځای پیدا کوم درس مرس وکړم پیدا کوي تعلیم سره خو چې دی هغه خو ډیر مخکې دی بیا تعلیم سره چې دی هغه خدای چې دی بالکل کړون چی رون لا پرشه دی
که تاسو دغه وخت یو کیسه راته وکړئ چې د همدغه لپاره ستاسو زده کړې د کړي کنه لستون سره مخ سوي
خامخا سره مخ سوي دی ستون سره اوس د کښنیان تعلیم کوي چې دی راځي د سکولونو ویلي درسونه ویلي یا په یو جماعت کې یا په دویم کې وی یا په دریم کې وی اوس دغه ځای مشته نه رمال میږ موږ نه په پوهې زه اوس دې بچی سره پښتو نه وکم چې څه ویلي دی تر ازمات یې ښکارا کوي زه وګورم تا چې څه کلی دی چې څه ویلي دي زموږ پر سر نو زرغ راسي دی خپل مشت پښتنه راکی چې دا درس مکړی دی دا ختم کړی دی او دا معلم راکړی دا غدی مشت خپل راشي
اوس د څومره ارمان کې څومره افسوس کې چې کاش کړی درس ویلای وای
دوه نه دغه کوم چې ډیر ارمان کوم چې ما تعلیم کړی وای
اوس ته کسانو ته څوای چې ام دا اوسم ناس دی خو انځته نه دی درس نه وای کنه وخت ورنه تیریږي پیغام دی غوته څه ده
به د ځبانان چې دی دا کوشش وکي چې دی خپل درسونه وای خپل تعلیمونه وکي خپل ځان خپل افغانستان مختبوي زما خپل دا خواهش دی و ټول خلکو ته ده که کشنۍ دي که لوی دي په کور کې باید تعلیم ورته ورکړي او تعلیم په وکړي مزدوري وکړي خواري وکاږي په بچي دي تعلیم وکړي.
دا و د ژوند رنګونه په همدې سره د دې خبري مجلې وخت هم پای ته ورسید. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو سید سمی عباس استودیو ته راغلی او راتلونکي نیم ساعت د دې خبري مجلې وړاندې کوي. مره اخره خلاص
تشکر نوریاس نوري.